کېدلی شي په یو پنټیم فور کمپیوټر کې. او نو انسانان دومره لوړ ظرفیت لري څه شی چې په آسمانونو ځمکو اوبو کې دی کولی شي یاد یې کړي او له دغه یادولو څخه بیرته په ورځني ژوند کې استفاده وکړي. اما بدبختانه راځم اصلي موضوع ته چې الزایمر ناروغي دغه ظرفیت په اصطلاح په مشکل کې اچوي او هغه له مشکلات سره مخامخ کوي. نو په ټوله کې الزایمر یو مغزي اختلال دی چې په دې اختلال اخته شوی کس خپله حافظه په تدریجي ډول له لاسه ورکوي، یعنی هغه موقتی حافظه چې مثلا د چیرته قلم یې ښی دی، چیرته په اصطلاح کتابچه یې ښی ده، یا نوم د دوستانو د کورنۍ د اعضاوو، یا خپل لار چې کله دی بازار ته تللی وي بیرته کور ته نشي پیدا کولی. نو په ټوله کې الزایمر ناروغي یو مغزي اختلال دی چې په دې کې حجرات د پروتونونو په واسطه باندې پوښل کیږي یا د هغوی ترمنځ هغه د تماس رابطه له منځه وړي او دا ورو ورو مخته ځي. نور سیستمونه د بدن چې کوم دي چې هغه د فعالیتونه په تنظیموي، مثلا تنفسي سیستم، قلبي سیستم، دا بیا تر فشار لاندې نیسي یا په هغې باندې حمله کوي، همغه دي چې ورو ورو په انسان کې ګډوډۍ رامنځته کیږي او دغه ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې انسان ورخطا شي، له تشویش او له یو نوع فریشانۍ سره مخامخ شي. همدغه ګډوډي د دې سبب کی چې دی ګوشنشي نشي، یعنی له اجتماع نه لرې شي او فعالیتونو ته په اصطلاح خاتمه ورکړي. د څنګه شي همدغه ګوشنشینی او په څنګ کې نور ورسره صحي مشکلات د دې سبب کیږي چې بالاخره نفر طلب شي او ژوند له لاسه ورکړي.
ډاکټر سیمخیل دی چې وړاندې ولاړ سو، همدا ستاسو په تشریحاتو کې نښې نښانې بیان شوې چې یو کس مثلا نه پوهېږي چې مثلا قلم یې چیرته ایښی، کتاب یې چیرته ایښی، یا مثلا د دوست نوم یې څه دی یا د همصنفي نوم څه دی، سره له دې چې دی ورسره بلد شوی هم وي. په دغو کې دغه وړې نښې نښانې ممکن ډېرو افغانانو کې وي، مثلا د نوم له یاده وتل، مثلا ممکن هرې کورنۍ کې خصوصا هغه کسان چې سنونه لږ ذره لوړ شي، حتی په ځوانانو کې کوم یو ډېر خطرناک یا د اندېښنې وړ دی.
ما دې ته غوښتل چې اشاره وکړم، ډېره پر ځای پوښتنه مې وکړه. ګورې د هیریدنه څو ډوله دي او د ځینې وخت د تمرکز یا د پریشانۍ په واسطه د عمر په مختلفو یعنی د عمر په مختلفو پړاوونو کې انسان ته پیښیږي، خو هغه د تشویش وړ نه دي. او بله ګوره، ځینې هیریدنې ښې دي، یعنی یو ښه چانس دی چې په انسان یې ولري، یعنی هغه بدې خاطرې هېرې شي. په ټوله کې دغه چې پیشرفت کوي، یعنی مثلا نن درې شیان دي په اصطلاح د یو شخص ویریږي، بله ورځ څلور کېږي او پنځه کېږي او نورې ګډوډۍ هم رامنځته کېږي. دغه هیریدنه چې ده او د په لوړ سین کې چې کومه رامنځته کېږي، دغه د اندېښنې وړ ده، یعنی چې بیرته برګشت نه کوي. یعنی داسې اوس مثال زه که تاسو نوم زما نه هېر شین، لږ مکس وکړمه را په یاد کېږي چې ما د اسدالله الدین سره په دوه درې کاله مخکې په ازادۍ رادیو کې مرکه کړې وه، نوم د ذهن ته راځي. خو دا که زه ډېر کوشش وکړم دا مې ذهن ته رانه شي او په ما باندې استرس را شي، زه په اصطلاح یو نوع خجالت سره مخامخ شم، خپل هغه په اصطلاح یو نوع ملامتیا احساس وکړم، دغه هیریدنه چې دا د اندېښنې وړ ده. نو په ټوله کې دا کوم د هیریدنې یا د هیرولو کوم هغه چې دي، دا د اندېښنې وړ نه دي. هغه چې پیشرفت کوي او تعداد یې زیاتېږي، دا د اندېښنې وړ ده.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، را سره اوسئ. راځئ چې د پروګرام بل میلمه ته هم ورشو، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې دوی خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب ایمال صاپای د رواني روغتیا متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، له تاسو به دا واورو چې دغه الزایمر یا د هیرې ناروغۍ له رواني ستونزو سره څه ډول اړیکه لري؟ آیا یو څوک چې په رواني ناروغیو اخته وي د الزایمر هم ورسره لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد ملمت او ګرانو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. خپل مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه، ما خبرې واورېدلې. خپل د الزایمر دغه عوامل په خاص او په قطعه توګه باندې معلوم نه دي، خو داسې تحقیقات او څېړنې شته چې یو ډول پروتینونه دي د هغې د رسوب له کبله چې څنګه ډاکټر صاحب توضیح ورکړله د دې نیورونو ترمنځ هغه ارتباط خرابیږي او هغه سالم انتقال چې پیغامونو او د پیغامونو کېږي هغه مختل کېږي. دا دغه یو علت ښودلی دی د لوی اجسامو ته وایي لوی باډیز ورته وایي هغې کې هم دا پیدا کېدلی شي. همدارنګه واسکولر ډیمینشیا چې د عصبي ناروغیو د سټروک په نتیجه کې په یو حاده توګه رامنځته کېدلی شي. د الزایمرز نه علاوه یعنی خپل دا ډیمانس یا هیرېدل چې دا کوم زوال د عقل ته وایي مختلف شکلونه لري چې یو یې الزایمر دی چې په لوړه فیصدي باندې دی. تقریبا زیاتره برخه تشکیلوي 15 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي. په هغې کې داسې عوامل چې خاص مطلق رواني مشکلات د خپله د الزایمر د رامنځته کېدو سبب شي نه دي ښودل شوي. اما عصبي ناروغۍ کېدلی شي چې خپله په ټولیزه توګه ووایم چې د عقل د زوال یا ډیمینشیا د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي چې پای کې همدغه واسکولر ډیمینشیا چې سټروک په نتیجه کې یا مغز ته د اکسیجن مغز ته د بلډ سپلای یا مغز ته د وینې د رسېدو په پروسه کې اختلال رامنځته شي په نتیجه کې دا رامنځته کېدلی شي. اما په خپله دغه نیورو کوګنیټیو اختلال موږ درته وایو خپله د زوال عقل ته چې هم عصبي دی هم شناختي دی. یعنی مشکل نیورالوجیک مشکل دی، نیورالوجیک آفت دی، عصبي مشکل دی چې د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. چې مثلا د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ مثلا په فکر یا تفکر کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي او په خپله په حافظه کې مشکل رامنځته کېدلی شي. یعنی خپله د عصبي مشکل د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي.
یعنی دې حتی جدي کېږي چې بیا انسان ته رواني تکلیف پیدا کېږي. یعنی دا خپله الزایمر یو سرچینه ده د رواني تکلیف لپاره، خپله رواني تکلیف د دې باعث نه کېږي د الزایمر؟
بله بله، مطلق رواني مشکلات د دې باعث نشي کېدلی چې الزایمر رامنځته کړي. یعنی الزایمر ما مخکې یادونه وکړه چې د دې خاص عوامل تر اوسه په توګه معلوم نه دي، اما نظر موجود دی.
سلامت اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحبان راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی ممکن پوښتنی ولري. اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون ستړي مشي.
بله لوډین صاحب ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ستړي مشي پښتون صاحب. تاسو اتمن زموږ بحث اوره یو ردلې مود د پښتون لری
اوره مې و. سلامونه تاسو څخه دواړو ملمنو ته، دواړو ملمنو مې خوښ دي. ډاکټر صاحب مجاز او یمل صاحب ته دواړو سره ډاکټر اندی خدای تعالی دې موږ سره مې چپی خبره دا شته چې لوډین صاحب اول خو زه خپل مشکل درته وایم کوم کریډیټ خلاص نشي خیر. اول مشکل مې دا دی چې ما مخ کې دا علم چې کړی دی په نادینا سترګو مې کړی، کومې قرآن یې پس کړی او کومې داسې چې حدیث یې پس کړي، کومې ترجمه یې پس کړي، کومې نور دا دیني علوم د فقه علوم کړي دي، دا ټول ما په نادینا سترګو کړي دي. نو یو وخت ما 15 حدیثه په یاد و، دا کراسو د موبایل ته دا د موبایل شمارې تقریبا زما 250 یا څه زیاتې داسې شمارې په یاد وې. قرآن کریم مې مکمل په یاد و او تفسیر مې هم مکمل په یاد و، د فقه کتابونه مې هم تر هدايه پورې مکمل په یاد و. نو اوس د ما په اپیزي کې څه ناڅه توپیر راغلی دی. یو توری چې تکراروم هغه توری دغه شی وي، ولیکن زه مشوش یم چې دا شی بنی دا تشویش را لیدلی دی، بیا هغه توری راولم بیا تکراروم بیا مشوش یم دا بل توری دا شی بنی دغه تکلیف ماته پیښتی. او پوښتنه مې د صاحبان صدا ده، دغه تکلیف د اپیزي په نورو کې ډېر پیدا کېږي او که پښتو ځکې بله پوښتنه مې دا ده که چېرې یو سړی عمل ولري، یعنی فرضاً یا د سګریټو یا د نسوارو یا د نورو مضرو موادو عمل ولري، دغه هم پر دغه حافظې باندې د حافظې پر نشتون باندې تاثیر کولی شي که نشي کولی؟ ډېره مننه.
کور مو ودان، ډېره مننه قاري صاحب پښتنو چې جزجان یې اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکو بر واخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. یو اوریدونکو له واتس اپ نه وصل دی، هله د چي غاګې سم راشي استودیو سره وصل دی. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم وجل سلام ترن تاسو سلام سلام اوریدونکو سلام علیکم. هله چې خوښ شاره کړو د درشته مرجم شپه خیر اپیل کړی نسب لا چې ګزې په سره وکړ سم کابل.
مهرباني وکړئ اسګ زای صاحب، تاسو فکر کوم انټرنیټ نه زنګ ولې کیفیت مهم خده؟ مهرباني څه پوښتنه لري او د بحث پاره سره ته وایي.
ډېره مننه دا ذهني پوښتنې په اړه ما خپله پوښتنه څه کول ډاکټر صاحب څخه منصور مجاب څخه دا پوښتنه لرم چې دغه ځای په خوا کې د توبه چې په داخله دا خبره او دا خپل ذهنونه چې ما به مثلا جنگاوي مثلا یا به ما ځین په یو شي کې لکه یا به ما کار وخت ولګولو نو په ځیک به ډېر تکړه ولم او اوس دا ځین خلک وایي دا ځین ډاکټران وایي چې دا ځین سړي د لاس کول کیږي یا د دماغ کمزوري کیږي یا د سړي مثلا اعصاب د لاس کول کیږي کمزوري کیږي دا پیاس وایي چې څه حساسیت لري دا ځین ډاکټر خپل وایي دا ځین ډاکټر ما چې اومه پیاس او ځین ډاکټر وایي یا پښپزیک چې دا کم پیاس کول کیږي نو آیا زه ډاکټر سره دا پوښتنه لرم چې دا پیاس چې ځل لري سړي ځین د لاس کوي او ځین خلک بیا وایي چې دا شنه چې یې د سړي دماغ د لاس کول کیږي
چې دا سړي ځین چې پیاس باید ونه خوړل سی او شنه چای ونه خوړل سی چا درته ویلی
زه شنه چای خلک ته وایم چې بیا خیمه ګل سره په لاس کول نه پیاس کیږي چې خولې دی می او نه خورم چاوي او دا پیاس ارزښت خپل دی دا غل رمه خپل پیاس ته چې په سلاته کې نه یې سره کنداري خو دی چې سلاته کې نه یې پیاس بیا خیمه سره ورته خوړنو
کوي ماته سیمانه نه پښتنه مو واخصل سل کور به د نور اوریدونکو را اخلو مهرباني وکي ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروگرام
وا السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر سیوان ته سلامونه ونی کیل وړاندې کوم امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما یو دوه وړي پښتنه دی یو دا پښتنه چې یو څوک مازه ته ولاړی ما باز وخت دا ذکر کی چې ما یو رکات وکړ دوه نه وکړو درې نه وکړو سمو شاوشي مشکوک دی آیا دې ته موږ الزایمر ناروغي ویلې شو کنه او بل دا موقتا یو څوک دی او چانون ته دیار وځي د تلګ مخ کوي او په دماغ سره د یو څو ثانیې هغه نوم ورپیا دیږي آیا دا هم په دې ناروغي باندې اخته ده او کنه
سلامات اوسې کور مو ودان مننه چې اړیکه مونږ ولا بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم زه ماجیم دا هلمند څخه زه د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې زه خپل په داس یو روحي ناروغي فکر کوم چې تم چار سمې یعنی په یاد کې مې په ذهن کې مې ار سره وګرځي خو د دې لږمه د لپاره مې په ذهن کې پاتې چې داسې مې جر د ذهن وځي بس د هیر نه رغلم چې بس ار سمې ډیر جری جوابلې داسې تکلیف لرم چې ار کار کوم او ژوند کې مې ار کار غلې دي ار مشکل دي که ار که خوشالي کار لري زه داسې دیم چې بس هغه کار ته بيخي زړه نظرم چې خدای دا کار به څنګه وکم څنګه وس ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم چې ایا دا اوس څنګه د پټې چې ما سره ستا
خا سن مو څومره دا د ذهن کمزوري چې تاسو فکر کوي دا څومره وخت درته پیدا شوه
بس دا یو 15 پنس کال عمر چې ما درلودې په غوښته پیدا شوی وس تقریبا یو کلن به ما ان شاء الله
خا سلامات اوسې مننه کور مو ودان د دې اوریدونکو پوښتنه هم یاداشت ولا یو بل اوریدونکو بره واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی
ما یو زوی دا ورکای
ها
دا سم غږیده ام له جوار شای یریږي
سن څومره دا
یره دې ډیر نه څوار نه څو کلو دا ورکای دا یخې غږیده ام نه چې سم او شای یریږي لاس څه چې لاس
خا خا کله چې غږیږي جبې بندیږي او کنه نور غبې مجموع کې غږیدلې نسی
نه زبې بندیږي زبې نه بندیږي په دې خل زیاده لږ پیدا شوی هم درا کم تدا نشي زیاده څورلس کلان درلس کلان الک
خا ډاکټر صاحب مجاب کې دا استاسو دی او دونکو د کوم پښتنه ولري چې بیا پښتنه جواب کوي ځکه
ها صحیح ګوره دا ولادت یې څنګه و دا ولادت په وخت کې شاید ته غشوي وی ولادت یې په کلینیک کې کړای دی که په کور کې او په قدره هغه چې یعنی دا هغه مادرزادي دی که په ولادت کې ورته پیدا شي په دا پښتنه کوم
نه نه مرزادی ده کلینیکی را ده کلینیکی سوی ده لگ شده لگ مرزادی ده
ها ها با سیده بیا خبری که و سیده
و سلامت و سیمنه نه کور ودان اوریدون که تاسو یو دقیقه لیکه منی سی موږ به ډاکټر صاحبانو نه دغه پوښتنه ځوابونه ترلاسه کو بیا به بحث ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب مجاب برازیل تاسو نه پیل کړه اول به همدې روسي اوریدونکو ته جواب ورکړي بیا به د نور اوریدونکو پوښتنه همداسې ځواب مهرباني وکړي
او ګوره دا کوم ورور چې اخري خبره وکړه چې ویریږي دا شاید مادرزادي مشکلات ولریم دا کولای شي چې یو په اصطلاح عصبي کلینیک یا یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځنې معاینات د وشي چې په اصطلاح آیا د استهالوي مغز یعنی په اصطلاح اټروپی کړي ده او دغه کوم چې د خبرو یا د هریدلو قسمت یا د اټروپی کړي دا کینه د کړي او یو سلسله معاینات تیم چې هغه وشي د کله معلوم شي په اصطلاح بیا کېدل شي د تدزن تمرینونه ورکړي چې والدین ورسوه کړي یا په مکتب کې معلم ورسوه کړي یا نور په مسجد کې امام ورسره وکړي د تمرینونه کولای شي چې دای هم په خبرو راشي او هم خپل حافظه قوي کړي. د دې ترڅنګ ځنې دواوي او غذاوي ورته توصیه کیږي. نو دا مشکل په اصطلاح کې اټروپی نه وي کړي یا په اصطلاح یعنی هغه په خلشوي نه وي حجرات یې تداوی باندې کېدلای شي. په دې باندې نو دای دې یو وار مراجعه وکړي ورته یو صحی مرکز ته او متخصص ته نو چاره به وشي په خیر. هیدا
بله. او د دې بل اوریدم چې پوښتنه دا و چې وای المانځه کې را نه یریږي چې یو رکعت نو که دوه رکعت ورته ستونزه کېدای شي ډېر کسان زما په شمول ولري.
او ګوره دا دغه سیدی چې د ځنې انسانان خواست از موږ افغانان ام ذهنن مصروف پی ام جسمن مصروف پی زده سه هم دیتا دا مشکلات پا دیرو کدی چه ده هر کار که مشغول وی اماغ کار تا توجه بکری. یعنی دای بعد زان تووی چه زه اوس لمونځ کوم نو د بل چا سره بندار نه کوم ذهني بیرون یا په مسجد کې یا چا سره خرید او فروش نه کوم. یعنی هر کار چې کوم تر سره کوي امغه کار کې د ذهن او جسمن مصروف وسیږي. یعنی د ذهن د خالی کوي زخپل یعنی د څه کېګم خو زه هر ورځ ځان ته دویم چې اوس ما د تراوه وخت دی زما د لمانځه وخت دی او زه باید څنګه وکړم تنها همدلته واوسیږم. دا مشکل ډیر زر راپکی ده. اوس تاسو تمرین وکړی دا اوس چې زه مثلا موږ د ډاکټر صابانو خبرو ته غوږ نیولی نور او خواته او دې خواته په اصطلاح موږ ذهن بعد مصروف نه وي نو په دستي به تاسو را ګرځئ همدغې ته. او بل د تمرکز د حواس را جمع کول دي. دغه کوم پنځه واړه حواس چې دي سترګې باید په لمانځه کې ای خواته ونه ګرځوو چې تصویر وي په اصطلاح یا لاس چې هغه کیږو یا نور کالین ګلان چې دي دلمان د جای نماز ګلان چې دي هغې ته توجه ونه کړو او په اصطلاح دغه ورځنۍ چارې پرېږدو. هلته حتی داسې کېدلی شي چې په کاغذ یې ولیکئ په میز باندې چې زه اوس لمونځ کوم یا تراوی کوم او په دغې وخت کې به زه دې ته وخت ورکوم. دا مشکل دومره د اندېښنې وړ نه دی او دا په دې سن کې د ورور د غږ نه معلومیږي اندېښنې وړ خبره نه ده.
یعنی الزایمر نه صورت ویلې او دغه بل له ریډونکو اساس دي چې پښتنه درلو دا وای زینې کسان وای نه پګم چې اورته ویلې چې وای پیاز مخره او هتاشنی چای مخره چې ذهن مخرب وي یا حافظه مخرب وي.
او ګوره ټول غذایی مواد خاصتن ترکاری باب او پیاز د حافظه د تقویه سبب کیږي. البته هر شی چې د اندازې زیات شي هغه بیا خنه دیم. نو هیڅ داسې غذا نشته چې هغه د څنګه وکړي حافظه ته صدمه ضرر ورسوي. دلته حافظه ته چې ډیر ضرر رسوي یو قهر کېدل دي د دې قاری سو پښتنه په کې را هغه شي جواب شي. یو چې ډیر خلق په قهر کېږي په اصطلاح یعنی هر موضوع باندې پنده کغه باندې ډیر قهر ورځي غوسه کوي. او بل دغه ضربه چې دی وسګوره د ورزش غلای دی از مختلن ته هم د په بوکس باندې چې ویل کیږي د کال سنټری چې دی د ټلیفونو د هیټفونونو چې دی د رادیوګان د ځوانان چې په غوښ کیږي دا اوس توان نه رسوي. دا نه کی د چې څنګه کله 55 شپته تا ورسیږي په دستي الته تخریب شروع کیږي او زمينه ورته مساوي د ویتر دی وخت پورې یعنی د سیوی چې یو الته هغه افرازات یا په خپل د حجرات د توانایي لري چې اوس یعنی هغه مرست د مداخله اجازه ورنه کړی خو چې کله 55 پته کلن شو زمينه ورته مساوي دی او زر زر په اصطلاح هغه تخریب شروع کیږي. د علامه د نوعه نو غذا خاصتا پیاز دی هغه د اپیزه د تقویص د خرابیدو سبب نکی. او بل د اعظم قاری صاحب ته قاری صاحب چې قاری صاحب خو اور ما همیشه او د په اصطلاح علمیت او هغه د قدر ور دی د ګوره د مخ چې کله یو څر نه هریږي یو د دې اهمیت نه ورکو. موږ باید هغه خپل کوم معلومات چې لرو دینی دي سیاسي دي اجتماعي دي دې ته باید اهمیت ورکړو. یعنی په دې معنی چې موږ دې ته اهمیت ورکو هیڅ وخت ونه میریږي. مثلا کله قاری صاحب ما باندې لزر افغاني وی هیڅ کله به هیر نشي. یو موضوع بل موضوع ده چې تکرار دی. مثلا موږ لمونځ هیڅ وخت نه هریږي
ځکه چې موږ تکرار کړی هم دی او بل څنګه دی اهمیت هم رته لري مذهب د مذهب جزم دی. بل تدریس کول یو شی چې موږ په ژوند کې ډیر مهم وي هغه باید بل ته تدریس کو، نو دا څنګه کېدلی شي بیا زر نه هیریږي. بله دا ده چې ذهني تمرین وکړو، کله چې مثال موږ خوب ته ځو خوب به بستره باندې مثلا کېدلی شي کاري صاف خپل هغه ذهني تکرار وکړیم، د خپل معلومات چې لري دا تکرار کړي، یا لاړ شي په جمعات کې چاته تکرار کړي، یا په اصطلاح په د څلور کونج د څلور دیواله کوټه کې تکرار کړي، یا یې ثبت کړي. اوس خو موبایلونه دي، د خپل غږ ثبت کړي چې مثلا په کوم ځای کې ماته اشتباه و په اصطلاح ایمان اشتباه وشول یا نه هیر شول. نو په ټوله کې انسانان ډیر لوړ ظرفیت لري. او بل قاری صاحب ته دا کوم چې د غذا نه استفاده وکړي، مثلا ماهی وخوري د سره کړي غذا و نه خوري، یعنی په اوپاز غذا وخوري، یعنی د ماهی په اوبو کې پوخ کړي نه په
پختنی. بل جز دا و چې وای په نرانو کې او په خزو کې دغه د حافظه کمزوري ډیره پیدا کیږي.
او یو اخر کې دغه خبره کوم چې لاس دقیق د بندار کوي، یا د مرمن سه یا د اولاد سه د بندار دنده په خاطر وی چې د ما حافظه تقویه شي، د په خاطر نه وی چې یو بل مطلب ولري. او څنګه وکړي ورزش وکړي، پیاده روی دې کړي، هر ورځ لاس دقیق 15 دقیق ورزش اجتماعي فعالیتونه ده په هریدلو کې او د الزایمر په ورستوالي کې دغه ډیر کومک کوي. او هغه چې دی د الزایمر چې دی په نرانو کې ډېر رامنځته کېږي، ځکه نران هم عصبي ضربې ویني، هم سترس ډېر لري. او دغه شدید سترس او ډپریشن زمینه ساز دی هغه ته، الزایمر ته عامل نه دی، اما زمینه یو د زمینونه چې مساعدوي الزایمر ته کېدلی شي. دا اوس په خځو کې اوس په زیاتېدو دی، ځکه ګورې که تاسو تلویزیونونه وینئ ښځې د ورزش ته را داخله شوي دي، هغه ورزشونه چې هغه خطرناک دي ضربې لري. او د دې تر څنګ پخوا خو به ښځې مثال د مشروباتو ته لاسرسی نه درلود، اوس په هر کور هر کلي کې مشروبات دي، دخانیات دي، او بل آلودګي د هوا چې ده دا ډیره په اصطلاح مهمه ده. یو دم عامل کېدلی شي. او مخدره مواد دي چې دا مثال و ستا خځې ورته لاسرسی لري په اصطلاح انتقال او یا هلته په کښت او یا په اصطلاح بازار کې لاسرسی ورته لري. نو په ټوله کې په نارینه وو کې زیاته ده، خو اوس په ښځو کې هم زیاتیږي، ځکه چې دوی ورته مسایدیږي
کور ودان. مننه ډاکټر صاحب. صفای تاسو له رواني پلوه پر دې پوښتنه باندې څه تبصرې کوئ؟ د اوریدونکو پوښتنې مو واتمن اوریدلې دي چې یو اوریدونکو ویل چې مانه د منظره کاتونه ګډوډ کیږي، بل اوریدونکو دا ویل چې حافظه مې کمزوره شوې ده او فکر کوم چې تکلیف راته پیدا شوی دی له کندهار چې اړیکه نیولې وه، هر څه مو چې ذهن ترازی زر رانه له ذهن مې بیرته وځي. له رواني پلوه څه ورته وایي؟
بله ډاکټر صاحب، کافی خبرې پی وکړې، معلومات پی ورکړل، خو زه بیا هم په برخه بعض مواردو کې داسې کېدلی شي چې څوک یو رواني مشکل په نامه د وسواسي فکری اختلال دی، هغه فکری وسواس ناروغ ته پیدا کیږي او داسې وایي چې یو رکات مې وکړه کوم نه کوم نه وتړه کوم نه وتړه، دا بیا دومره تکراري شي چې دغه عام ذهني تکرار ته پیدا کیږي او عام عملي تکرار ته پیدا کیږي، د سره نیت مې وکړو نیت مې وکړو بیا نیت کوي او دا مشکل ته پیدا کیږي، رکاتونه ته درل کیږي. نو په دغه صورت کې دغه تکرار ولري نو بیا او دغه تکرار دومره د په اعمالو کې تداخل کړي د ته مشکل پیدا کړي، نو هغه به رواني اختلال لسی د ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر په نام باندې یادېږي او هغه به خپل خاصه درملنه لري. او عادي هغه تشويش چې کوم یو ده په بعض مواردو کې داسې کېدل شي چې روحي رواني سټرس یو سړی سره یو تشويشي فکر بل ځای کې مصروف وي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل فکری تمرکز ونه لري، نو بیا دغه ته یو موقتی پراموشي و ترامسته کیږي، هغه لري د یاد اوزي. نو دې کله چې دغه یو عمل یا کوم کار سر تر صحیح باید خپل سټرسونو باندې ډېر زیات تمرکز ونه ساتي، هغه فکر په خاص هغه کوم عمل چې سر تر صحیح هغې ته محول کړي. همدارنګه قاري صاحب چې ویلې په بعض وختونو کې بعض رواني روحي فشارونه او سټرسونه دې لامل کېدلی شي چې په موقتي توګه بعض شیان د یو چا د یاد اوزي، اما مطلق ډول باندې خپله دیمنشیا یا زوال د عقل چې د مختلف شتونه لري چې یو شکل الزایمر د مامخ کی یادونه وکړي چې لوړه پیسې دي تشکیلې، هغه بیا داسې چې په تدریجي توګه باندې را مستقیږي او هغه زیاتره په لوړ عمر کې لوړ سن کې 15 کلنې نه پورته سن کې رامنځته کیږي چې خپل بعض عوامل ولخودلی، یا مثلا عصبي ناروغي دي، نیورولوژیک پرابلمونه دي، نور ناروغي دي، چې هم د دې لامل ګرځېدلی شي. همدارنګه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه، دخانیاتونه استفاده کول، د مخدره موادونه استفاده کول، د الکولونه استفاده کول، دا د دې لامل کېدلی شي. او د سر ضربات یا تراوماګانې دي، همدارنګه هغه مغز ته د اکسیجن رسېدنه ده. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې دا د مختلفو ډیمنشیا یا زوال د عقل سبب کیږي. اما په دالزایمر په حصه کې خلاص ډول باندې چې موږ وایو، هغه زیات ارثي او جنټیکي فاکتور پکې مطرح دی. او دغه موضوع چې دغه د پروټین رسوب دی، دا پکې ډېر زیات مطرح دی. مثلا پارکنسن یو ناروغي د عصبي، هغې کې هم زوال د عقل رامنځته کېدلی شي. مثلا دا سټروکونه، دا مغزي سکتی چې دی، په دې کې زوال د عقل مخکې چې ما یادونه وکړه، واسکولر ډیمنشیا او توي چې رامنځته کېدلی شي، د ویټامینونو کمبود په نتیجه کې رامنځته کېدلی شي. او دغه په ارتباط باندې وایم، د غذایي موادو په ارتباط باندې ډاکټر صاحب ډېر معلومات ورکړو، خو زه بیا هم تکرارو ما، حتی دا خپل د ډیمنشیا یا زوال د عقل د درملنې په حصه کې هم وایي چې دغه غذاګانې باید ناروغ ته د مدیترانۍ غذاګانې، لکه دا ترکاری باب دی او میوجات دی او سبزیجات دی، زین زیاته استفاده وشي. یعنی هغه ورور سوال کړو چې پیاز کنه، نو هغه لا تداوی د ایواز دی چې عوامل شي. نو دروانی د لحاظ دغه موقتی ډول باندې سیسونه او بعض مشکلات د حافظې موقتی مشکلات رامنځته کولی شي. هم خپل الزایمر چې دی او تدریجي او جدي ناروغي ده کنه، هغه بیا داسې ده چې هغه د مکان، زمان او د شخص هېرېدل په تدریجي توګه پکې رامنځته کېږي او په دوامداره توګه پاتې کېږي، پایدار شکل لري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان. وړاندې به په خپرونه کې په دې خبرې وکړو چې د الزایمر درملنه یا مخنیوی څومره امکان لري، او له کومو لارو چارو نه کار واخیستل سي، له ناروغ سره څه ډول چلند باید وسي. خو اوس پر زو بیرته اورېدونکو ته یو اورېدونکي وصل دی. مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو اورئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
بل السلام علیکم، از عبدالقیم مرکز کابل څخه خبر کوم.
مهرباني.
سلام تاسو ته شه، د خپل مطالعه مې مختار ډاکټر څخه خبره مو د حافظې د تمرین لپاره، په تمرین کې حافظې مو قوی شي، ځکه موږ خپل کانکور ته همدغه نشته د درسونو پلان کې پاتې یاندې، په دې لاس تمرین نه حل دی کوي ترک
حتما. سلامات اوسئ، مننه. کور ودان بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم سر ولی افایم، دا څنګه څنګه اړیکې وایي؟ دا ډیر وخت څخه زه خپل په مشکلات افتاو، ما ماته نه منل چې دا کوم ورځې نن څه کېږي، څه دا باندې دې اساسي ډاکټران څنګه په خطر نه سم ما داسې یغم نه باندې ودرې. نو زه خپل د کنسرن تاریخ هم تقریبا د 70 کال کیږي چې راول تو دي استاد په خپل مسته کې ډیر څه مسئله ته شک سوی مې، مګر زه دا مشکل لرم چې ونم وسره ته چې د دې څه باندې ځان یې غوړي دی او په نس باندې ډیر ډیر استفسار کیږي. نو د خپل ژوند څخه اکثر وخت کې نه وایم، زه د خپل ژوند په ختمېدو باندې خوشاله یم چې ژوند مې نوې دی. څخه څه څه څنګه دا هیله ده چې ما ته داسې خپل د واتساپ نمبر یا مثلا د فیسبوک پاڼه راوشي، زه نور ډیر مشورې د زه سره کوم، د خپل د مرضی په اړه څه دی او علاج کوم مخته کوم. نو دا څه معنی چې دی یاد چې د خپل مشاله د مستر په د وستر مرضی ته.
سلامات او سیکور مودان، پښتنه مو واوریدل شوله. نو اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو. اوریدونکو کولای شي چې د ورساو په موبایل نه اړیکه ونیسي او اوریدونکو را سره د مهرباني وکي آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه نیکې هلی تاسو او دواړو ملمنو ته وایم. نعمت الله دل سوزم د هلمند مارجول سوالې خبرې کوم. زما مشکل دا دی، زه خپل د هېر د دون ډیر لرم، چې حتی ما د مخصن غافیش نه مې هېر دی چې زه ما شیش خورلې دي.
یعنی هر څه مویریږي او کتنا خواړه مویریږي؟
عموم کې ټول شی مویریږي. د پونتون یو محصل لم يم حال چې څه ولولو بیا نو زما بیرته سوي چې نه پوهېږم ستونزه چیرته.
که مننه، کور ودان، سلامت اوسئ. پښتنه مو واوریدل شوله، بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام
علیکم. سلام، مهرباني.
زه ډاکټر صاحب دا پښتنه دا دنیا دی یا تاوان لري غته وي
سلامت کور مدان تاسو خود حافظه مشکل نه لري ځکه مخکې در نه یرو
نه 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 نه
سلامت اوسئ مننه کور ودان بل اوریدون کې راخلو اوریدون کو مننه چې اړی کني سي اوریدون کې بر واخلو واتس اپ نه مهرباني وکي ازادي رادیو درو کې ژوند سمول کړو سمنه وکړه ته ویا د دې مهرباني
سلام علیکم
تاسو هغه وصل دی خبري وکي دا اوریدون کې فکر کوم نغوالي خبري وکي اړی کني ولې و مننه اوریدون کو کاړی کني سین لطفا خپل پښتنه در سره مخکې مخکې ولیکي آماده وسید د لپاره چې نور اوریدون کو وخت ضایع نشي ځکه اوریدون کې په نوبات کې وي ور بشو نور اوریدون کو ته اړی کني ولې د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمن پروګرام
سلام علیکم بجن صاحب جوړ خیر یا
و ډیر مننه ستړي مشه کوم ځای نه ماړی کني ولې
خیر اوسه علمان ولات حضرت محمد جبر
خوب نه درځي نه څومره خوب کوي په شپه ورځ کې
بس سندر ساعت کې دوه نیم ساعت درې ساعت دا چې بعد نه
ښه یعنی بیا ستړیا احساس نه کوي فقط فکر کوي همدومره خوب مکافي دی وجود ته خوب نه درځي بوزاکی بیا څنګه یې سلامت اوسئ مننه کور مو ودان بل اوریدون کې راخلو میرا باندې وکي ازادي رادیو در وخت
راځي ازادي ناروغي اخته شوم او بیا می دوا وخوړه اوس الحمدلله خو خو نسيان هي راځي رضات لره مکول شي او چې شي یو درس وای بیا می نظر نه هریږي په اعصاب کې می حفظه کې نه پاتې کیږي او کله چې اعصاب نه بوج راشي سر می هم سره درد کوي او په معده می هم بوج راځي او زړه می هم سره تنګي او وسوسه ډیر راځي او ډاکټر صاحب څخه می دا هیله ده چې مونږ ته په دغه باره کې څه لارښوونه وکړي او چې دا کوم کارونه وکړو او کوم کارونه ونه کړو چې دغه هغه څخه یعنی خلاص شو او دوه پوښتنه می دا ده چې د معدې تکلیف سره د اعصابو ناروغي پیدا کیږي او کنه
سلامت اوسئ کور مو ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه مو ونیوله راځئ یو دقیقه اړیکه منیسئ غوږ شئ چې ډاکټر صاحبان څه سپارښتنې لري درته ډاکټر صاحب صافینه بیا اول پیل کو دا ځل ډاکټر صاحب تاسو څه وایئ د اوریدونکو ته اړیکه مو حتما اوریدلې دي او پوښتنې مو یادښت کړي د اوریدونکو اړیکه نیولې وای دوه دوه نیم ساعته خوب کوم په روزه کې رواني تکلیف هم لرم
دا څو اوریدلی ویلې او نو کله چې څوک استراحت کوي خوب ته ځي او خوب هغه آداب او اصول باید مراد کړي چې باید په آرامه فضا کې وي او مثلا د مازیګر د خوانه یو قدم واخلي قدمونه ووي او سپورت یا ورزش په اندازه باندې وکړي او کله چې خوب ځي ته ځي باید خپل ټول هغه څه چې د خوب د خرابېدو سبب کیږي هغه خاموشه کړي مثلا که ټلیفون دی او که رادیو دی او که بعضې اوازونه دي هغه باید د وانوري ورام استراحت کی ک بیا هم خوب نه ورزی هغه د خوب د زیات تغیرات هغه به ځان ته منظم کی ک بیا هم خوب نه ورزی مثلا شریګر محمد مخصدلی دا غنه ورسته به خوب ورزی او که موجود دی نه بیا نه ورزی نو به د رواني ډاکټر سره باید په دې اړه باندې کافی مشوره وکړي چې نور نه خي نخانه د کوم رواني اختلال لري کنه لري چې دا په دای کې ته درملنه شروع کی د خپل سر د خوب دواګانی نه اخلي همدارنګ د بل ورور ویل چې ما ته وسوسه ډېر راځي وسواس په خپل رواني اختلال باید په دې اړه باندې او هر څه میریږي خصوصا د هلمند مارجن چې دا کړو چې حتی زما مثلا د درس پروګرامونه او در زما یریږي نشم کولای چې صحیح زده کړم دغه د درس او مطالعې تکنیک کې یو څه تفاوتونه شته د متعلمین زیاتره داسې درس زده کوي چې ډېر سره بیا د یاد وځي ځکه میخانیکي زده کړه کوي دغه خاص مطالعې هغه میتودونه چې دا هم فرق کوي د زده کړې په حصه کې بیا دوباره تکرار نه کوي مثلا بېرته نور یادوي تکرار نه کوي کله چې تکرار ونه کړي بیا د خپل مسلې شاته ځي او د یادې وځي یو بل ور پوښتنه کړې وه چې دغه ګچ نیچ په جنسي قوت باندې څه تاثیر لري که نه لري دا خاص خلکو منځ کې یو اوازه ده موږ علمي څه نه دي اورېدلې چې یو خاص څه د جنسي قوت د خدمت سبب شي نو هغه نور عوامل لري چې هغه هم بیولوژیکي فزیکي عوامل او هم همدارنګ رواني مسایل چې جنسي مشکلات رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي نو تقریبا دغه ما اخستی او بل د وسوسې په حصه کې مخکې ورور پوښتنه کړې وه چې دوه زره توپ لرم د یو کار په اجرا کې زیاتره هغه کسان چې وسواس لري یو مشکل دی چې امبیولنس ورته وایي یا دوه زره توپ چې دا کار وکړم که ونه کړم دا دې سره ډېر زیات وي یو جادوي فکر یا تفکر میجک کارت ورته وایي جادوي فکر ورته سره دې فکر کوي چې څه خیال لرم دا باید عملي کېږي او دا به حتما د عمل جامه غوندي نو دغه مسایل چې دي دغه زیاتره دوه زره توپ په دغه رواني اختلال وسواس کې چې دی کې ملله نو استرابات هم کولای شي چې موقتی توګه د حافظه د مشکلاتو سبب شي او همدارنګ جوړ خفګان یا ډیپریشن چې پای کې فکری تمرکز او همدارنګ د توجه خرابوالی رامنځته کیږي ناروغ نشي کولای چې اوس خزده کی او اوس حافظه ته وسپاري او یا علاقمندي هم سره کمیږي زده کړې سره او دا مسایل رامنځته کیږي چې خپل رواني اختلالات هم کولای شي چې د حافظه مشکلات رامنځته کی چې څو چې هغه رواني اختلال درملنه نشي د حافظه مشکلات به تر وخت پورې ادامه پیدا کوي نو ما تقریبا خصي دا پوښتنه مې
مرته کوم ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب مجاب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې څنګه ځواب وای راځي هغه محصل چې زنګ وهلی و کابل نه لا مغنه به پایل کوي د حافظه د تمرین لپاره تاسو څو ورته سپارښتنه کوي ځکه کانکور امتحان ته چمتووالی نیو
ګوره کانکور له فرانسوي کلمې څخه خستل شوی چې د سیالۍ پته کول او کامیابی په معنا ده او په اصطلاح کې یو جامع امتحان دی چې د هغو خلکو سرنوشت ټاکي کوم چې د دولسم نه فارغ وي او غواړي پوهنتون ته داخل شي نو دلته چې دی اکثر هغه په دې دي چې یعنی د دینه هغه شانه خالی کوي چې د امتحان کې به سوالونه سخت وي یا په دې تشویش کې وي یا په دې فکر کې وي چې زما به سوالونه هیر شي هیر به مې وي خو دا باید تشویش ونه کړي ځکه چې کله دا یو هغه دی په اصطلاح یو فکري په اصطلاح کاغوالی دی چې دا داسې فکر کوي چې ما به څه ویر وي کله چې دی پارچه باندې کینې او سوالونه ولولي د ذهن ته به ټول څه راځي او بېرته به هغه یاد تازه کېږي بل خبره ده چې د کانکور چې څوک فیصله ورکوي دغه ساينسي مضامین باید سلسله وار ولولي ځکه دوی داسې دي چې په جام او تفریق یا په مطابقتونو یا د پندسي مسلساتي ابتدایي مسایل پوي نشي نو ورسته چې مشتقات یا لیمیتونه دي یا فیصله نور قضیه چې حل کوي هغه بیا نشي حل کولای زما مشوره ورته ده چې دوی باید په تسلسل باندې ساينسي مضامین ولولي یو خبره او بل په دغه سین کې چې دوی کانکور ورکوي هیڅ نو د حافظې د ضعیفوال احساس د نکړي ځکه ما مخکې ګوره په مقدمه کې وی چې عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري هر حجره د پنچمپور کمپیوټر ظرفیت لري د موږ چې چالانه وسط ځان پنه په استفاده وکړو د موږ چې خاموش وسط ځان پنه په استفاده ونه کړو هیڅ ضعیف او قوي حافظه وجود نه لري تربیت شده او غیر تربیت شده وجود لري نو په ټوله کې دا چې دوی باید د څه چیز د کوي دې ته باید اهمیت ورکړي لکه مخکې مې چې تکرار کړي ذهني تکرار کړي بل څه ته درس ورکړي که څوک یعنی دا جرأت نه لري چې بل څه درس ورکړي دیوال ته درس ورکړي خپل موبایل کې د سافت کې خپل موبایل ته درس ورکړي
بل مهمه خبره ده چې دوی افغانان چې دي زموږ د په بدترینه طریقه مطالعه کړی، هغه څنګه چې دوی مطالعه کړی نوټبرداری نه کړی. د نوټبرداری چې ده د خپل ډیره کومک کننده ده، هم د امتحان، هم د تمرکز لپاره، هم د یادولو لپاره، او د دې ترڅنګ چې په رایش او شرایطو برابره مطالعه وکړي. که چیرې موږ په شرایطو او په رایش برابره مطالعه وکړو، ډېرې پایدې لري. اول دا چې په لږ وخت کې به ډېره مطالعه کېږي، زر حافظې ته سپارل کېږي، په حافظه کې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي، یادګیري زر صورت مومي، او د دې ترڅنګ لذت بخش وي. یعنی په دې معنا چې موږ اکثره یا په خېټه مطالعه کوي، یا په یو بغل مطالعه کوي، یا په بل بغل مطالعه کوي، دغه عصب یا هډوکي یا عضلات تر فشار لاندې وي، همغه وي کتاب غورځوي، یا مور یا ملګري ته وي چې ما حافظه پدا. هم دغه سه طریقه غوړي. طریقه دا ده چې دوی کله په استلام مطالعه کوي، یا د لاندې خط کش کوي کتاب خپل وي، او یا د پاشیه کې لیکي کې کتاب خپل وي، په پنسل دی لیکي چې بیرته کتاب چټلې نه جلوګيري وشي، یا د حتمان چې دوی کتاب ولولي، دوی د حتمان د ځان سره کتابچه ولري، څوک چې غوړي کانکور سفری کړي څنګه د وکړي، دوی بعد ځان سره کتابچه ولري او خپل معلومات ته اهمیت ورکړي. مثال ځنې شایان دي چې هغه ته اهمیت نه ورکړي، لکه عربي ژبه یا بدی بیان یا تاریخ یا جغرافیه، دې ته اهمیت نه ورکړي. دا څه معنا؟ د کوریکولم مربوط دي، د تاسو په نمره باندې تاثیر اچوي. نو ټول هغه څه چې تاسو ته ویل شوی دي یا په کانکور کې سوالونه ارزي، هغه ته اهمیت ورکړي، تکرار یې کړي، بیا یې تکرار کړي، او په یو وار تکرار اکتفا مه کوئ، یعنی سل وار تکرار کړي، او موفقیت کامیابی چې ده.
او د مطالعه لپاره ډاکټر صاحب، مطالعه لپاره کوم ډول پوزیشن خدا، یعنی څملاستا ناستای په چوکۍ ناستای په توشک ناستای چمن کې ناستای سره رقم ناستای مثلا خدا چې اعصاب دې ته آماده وي چې جذب وکړي؟
تر ټولو ښه ناستای ده چې د وجود کوم اوز و تر فشار لاندې نه وي، لکه په چوکۍ. بیا که چیرې چوکۍ نه وي، بالښت مخې ته یې او پس د لاس د خکونه دی باید ولټیږي او دوه قدمه ووهي، او که چیرې دی دوه قدمه ونه وهي، تنها ولټیږي، یوه طرف ته چرخش وکړي، بل طرف ته چرخش وکړي، ښکته کړي سر، بیرته یې پورته کړي، هغه حرکات وکړي او بیرته کښېني، دا شل ثانیې. او د دې تر څنګ لرې نقطې ته وګوري چې سترګو د وچوالي څخه جلوګیري وشي، نوټ برداری وکي. یعنی په ټوله کې او فاصله ولري، دغه کوم کاغذ کتابچه چې دی د یو لاس نه د شل نه تر ډیر سلوخت سنتي پورې فاصله ولري، د دې ترڅنګ مخامخ لمر ته نه وي، انعکاس نه وي، او تمرکز ولري، داسې دوستانو سره درس وي چې هغه هدف هم درس وي. نو په ټوله کې تحصیلي پروسه باید داسې راغونډه کړي چې هغه خپل د ذوب او قوت نقطې وپیژني، د ذوب نقطې د قوت طرف ته بوزي، او د قوت نقطې نورې د لا قوت طرف ته بوزي، او وبخې که کومه زمانه خطا کیږي د ما وبخې یو کتاب د تحصیلي مشورې تر عنوان لاندې مالیکه لیدیا، هغه د ولولي، او کینه لري زما سره د تماس ونیسي، زه به همدغه څه ورته تحفه کړم، یا به زه خپل پریزنټیشن ورته ولېږم. ټول هغه ځوانان چې زما غږ اوري، نو وبخې که ما هغه کړی. بل خبره د خوب ده، ګوره د افغانان باید دوه شانه ته تشویش ونه کړي، لکه چې مخکې مې ووي، یو هغه کارو ته تشویش ونه کړي چې حل کولای شي، دې ته باید تشویش ونه کړي، اقدام وکړي. موږ اقدام نه کړو، یو کار مخکې پروت دی، مثال په کور کې کار دی یا بیرون یو کار دی، هغه پروت دی، موږ تشویش کوي چې په تشویش به کار مخته لاړ شي، نه، اقدام فقط ولټېږي، اقدام وکړي، دې ته تشویش مکړه. یو هغه چې نشي کولای، ځنې کارونه چې دي چې نشي کولای، هغه ته نو تشویش مکړه، خپل ذهن دې خالی کړه. مثال یو کار دې ته نشي کولای، بلکې هغه هیڅ ضرورت نشته چې ته هغه په ځان فشار راوړې، هغه باندې خپل ذهن زیر چرخوي او هر لحظه په هغه فکر کوي. دغه عمیق فکر کول 50 میلی لیتره، ډاکټر صاحب د دې شته دی، 50 میلی لیتره د میده افرازات زیاتوي، امده تاثیر کړي بیا په نورو باندې. یعنی د میده افرازات چې زیات شي، الته میده یا خالی وي، بیا د تاثیر کړي د بدن په نورو اعضا باندې. نو راځم د خوب، هغه ته د کوم ورور چې د خوب چې دی، د دې ورځ د فعالیتونو څخه به تاثیر دی. یعنی کته په ورځ کې د ځان تلمر ورکړای وي، فزیکی فعالیت کړای وي، څوک د نوی خپه کړای، به زه د چاته خبر نوی کړی، غیبت نوی کړای، او موبایل او پېستلا دو شان نه د استفاده نوی کړی. کله چې ته لاړ شپې خوب ته، اول باید مسانه خالی کړې، چې کله بستر ته ځې پېستلا، او د دې تر مخ چراغونه ګل کې، ډېر تیز چای ونچکې، کافي نوشابه دا ونچکې، او ځای دې منظم وي، تیاره جوړه کړي او د سلو نه سرچپه حساب وکړي، یعنی نه نوي او ته نوي ونه وشپګ نه ځ خپل د تمرین کړم او د دې ترڅنګ دینی ارخم کلمې ویما، سورتونه ویما، دعا ویما، نو چې کله زت د 15 تلويختو حساب پورې راورسېګم بس زویده شوای ومه، یعنی سرچپه حساب دی کړي، دعا دیم ویایم او په اصطلاح نور اقدم کړي. نو په ټوله کې خوب چې دی هغه ته باید اهمیت ورکړل شي او توجه ورته وشي. بل زموږ د جنوب خلک چې دي پښتانه دا د ورځې ډیر ویده کیږي، د ورځې خوب باید تر 15 الی 20 دقیقو زیات نه وي، ځکه چې دا بیا د شپې خوب په تعویق اچوي ورسته کیږي. نو یا څنګه وي زموږ د هغه د هلته په لاسو بجو ډوډۍ خوري، مسانه دا کوي، خېټه دا کوي، نو څنګه وشي وختي ډوډۍ وخوړل شي. ځکه په خلاص وویم چې ورسته د ماختن د لمانځه د ادا روا کېدل او ادا کولو نه ورسته د سهار تر لمانځه پورې مطلق د خوب وخت دی. نو موږ داسې وو چې ناس ټول مونږ وکړو بیا 12 بجې شي یوه بجې شي او دا ګډوډي رامنځته شي، یا فکر کوو چې د جمعې په شپه به بیا خپل خوب پوره کوم یا به د شنبه په شپه خوب پوره کوم، نو دا ګډوډي رامنځته کوي. هر ورځ باید یو منظم تقسیم اوقات د خوب لپاره ولرو. او بل په اخر کې یو خبره کوم چې دغه د ګشنیزو خبره وکړم، دنه دا یعنی تحریکی ویه څوک چې ډېرې وخوري، ما ته چې کومه تجربه شوې ده بیا د شپې احتلام کی یا په اصطلاح وطني اصطلاح شیطان غولوي، نو ډېر بعد استفاده نه ونه شي. لکه څوک چې چسب پجامه اغوندي یا په اصطلاح فلمونه ګوري، داسې یو نو تحریکیږي بیا چې هغه شي نو هغه مغه دی چې بیا څنګه کی سړی ضعیف کیږي. نو خدا دغه نه ډېر استفاده باید ونه کړو.
بله ډاکټر صاحب، بعضي نور پښتنې هم دي چې دا هم پلانډ کې جواب کو، ځکه بیا برنامه پای ته رسو. اول دا چې هغه کورنۍ چې دغه سې الزایمر ناروغي باندې اخته کس لري، څه ډول چلند ورسره وکي؟
ګوره کله چې تشخیص شیم د یعنی چې د مرض کله په یو چا کې تشخیص شلو، دغه سره د ډېر په آرامه خبرې کویم، د لاندو جملو څخه د استفاده کوي، په آرامۍ سره باید خبرې او مسخره نشي. زموږ بد وختانه په ټولنه کې دغه سې چنې نوم ویر شو، بیا نوم ویریږي یا په اصطلاح لار ته نوره کشوله، دا باید څنګه وکړي؟ مسخره نه کړي. او مثلا که چیرې خبرې کال تر رادیو تلویزیون چالان وي، هغه ګول کړي، بیا د سره خبرې وکړي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ما په 2010 کې پیشنهاد کړی و ډاکټرانو ته چې د الزایمر ناروغانو ته باید یو کارت جوړ شي. مثلا زه الزایمر ناروغي لرم، دا کارت باز ما په غاړه کې وی پروت وی، زه چې کله بیرون ته وزم نانبایی ته ډوډۍ وروړم اولاد ته، خو مثلا سرپرستی کومه، که چیرې زما نه لار غلطیږي دا کارت یا نیکانه د ما په جوب باندې په سر باندې وی، نو ما خلک باید راهنمایی کړو، په خلکو ته معلومات ورکړو چې دغه کارت لرون که یا دغه علامه لرون که تاسو راهنمایی کوی په اصطلاح هغه خپل مسیر ته. او بل مهمه خبره ده چې څنګه وکړي د غذا ته توجه وشي، مثلا ماهی، کشمیش، د دې ترڅنګ بندار ورسره وشي، لس دقیقه تر شلو دقیقو بندار ورسره کیږي، او یو کتابچه ورته ورتل شي هغه څه چې هیریږي. او په ټوله کې د تڅنګ شي اهمیت هم ورکړل شي، اجتماعي او ورزش وکړي چې د څنګه
کور مودان. ډاکټر صاحب صفای استاذ ولاند تبصره او سپارښتنه هم او په پای کې
بلې او ډور ټول خبرې ډاکټر صاحب وکړلې. حضرت تو خبرې اضافه کول غواړم، په دې کسانو اتاق باید روښانه وي، هغه مسلمان جنتري موجود وي، او د تبعي د غټ مسایلو ته په یاد راوړل شي، او همیشه د خبرو ته غوږ کېښودل شي، د څه بې تفاوتي د مقابل کې ونشي. او دغه د کارت موضوع ډېره زیاته مهمه ده، دوی سره باید ځکه دوی دوامداره مریضان دي، او د غذا په برخه کې ډېر زیات توجه ورته وشي. سبزیجات، میوجات، حبوبات دا ورته باید ډېر ورکړل شي، دې نه استفاده وشي ورسره، او وخت په وخت ډاکټر سره د مشکلات شریک کړل شي، ډاکټرو ته مشورې ورکړي. هم مطلق ډول باندې دوایی درمل نه لري، خو زیاتره د مخنیوي لارې چارې کېدلی شي. کسان چې مثلا د سګرټو نه استفاده کوي، سګرټ باید قطع شي، د مخدره موادو نه استفاده باید یو طرف ته قطع شي، او همدارنګه زمیموی نور روانی ناروغی لري د غیب درملنه کې هم اقدام وشي. ا کسان چې په خوب دواګان استفاده کوي ډیر زیات به ته توجه وشي چې خپل د خوب هم د خوب دواګان چې څوک خپل سر استفاده کوي هم د زوال د عقل درامسته کېدو لپاره یو زمینه صاف فاکتور ګڼل کېدلی شي. همدارنګه روحي رواني فشارونه استرسونه باید کم کړل شي نورم او د ژوند ته ساده کړل شي مسایلو ته ساده کړل شي ساده مسایلو نه په دې کې باید داخل وسی او مسایلو ته ساده کی رفتارونه او ته ساده کی د غټول مسایل دا دي چې د سره باید په حمایه وشي فاميلي حمایه د ناروغان نه ډیره زیاته ضرور ده چې وشي چې تر څو د اختلال هغه د ډیر خرابېدو حالت نه
کور مودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له خپلو میلمنو د ذهنیت جوړونې مرکز له مسؤل او لیکوال ډاکټر منصور مجاب او د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال صافی صاحب څخه ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ. ښه شپه ورځ ولرئ.
اصل راست صداقت دے زمانت دے دامن زمانت.